لګروسته په دې او نور موضوعاتو باندې مفصل راپورونه لرو، خو لمړی برا شو خبرونو ته. فرشته جلالزئی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړي. قدر منو اوریدونکو په مکرید دي ساعت مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان حکومت خبرداري ورکړی چې په سرحدي سیمو د راکټي حملو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وایي چې وسلوال طالبان د دوی ستراتیژي نشي متاثر کولای. او د نړیوالې جنايي محکمې مشر نن لیبیا ته ورسید، ټاکل شوی چې د محکمې څلور تنه غړي نن د لیبیا د چارواکو لخوا خوشی شي. پامکړې پوره خبرونه تا. د افغانستان حکومت نن خبرداري ورکړی چې په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نن په کابل کې وویل چې د دې مسلې په اړه د اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو د ناکامېدو په صورت کې به مسأله د امنیت شورا ته راجع کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جمهور رئیس حامد کرزي له خوا به په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره هم خبري وشي. ټاکل شوی چې د پاکستان نوې سرازم په نږدې وخت کې کابل ته ولاړ شي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن وویل چې وسلوال طالبان د دوی ستراتیژي نشي متاثر کولای. ټاکل شوی د 2014 کال تر پای نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې خبري کانفرنس ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیت د سپارلو ستراتیژي به ګام په ګام عملي کړي.
د طالبان هاز کلیرلی لید اوټ ستراتیژي ټو انډرماین the confidence.
دای وای وځي د چې طالبانو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د اعتماد کمولو ستراتیژي جوړه کړې ده، خو اجازه راکړي چې ټینګار وکړم چې زموږ ستراتیژي نسی متاثر کولای. زموږ ستراتیژي دا ده چې په تدریجي ډول ټول امنیتي مسؤلیتونه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارو.
Full responsibility.
د جوجان د پوهنی چارواکی وای چې نن سهار د شبرغان شهر د جنو د مصر آباد لیسې 250 د کونکو مسمومي سوي. د دې ولایت د پوهنی رئیس عبدالحی یشین ازادي رادیو ته وویل چې مسمومي شوی انجونی د جوجان ولایتي روغتون ته لیږدول او ځینې د درملنې وروسته رخصت سوي دي. او ایصاف ځواکونه وای چې نن د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو یو مشر نیولې. د ایصاف اعلامیه د نیول سوي طالب د هویت په اړه څرګندونی نه کوي، خو وای چې دا سړی په سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې د حملو پلانونه کوي او وسلې برابرولي. اعلامیه وای چې ایصاف ځواکونه نن په غزنی کې هم یو وسوال طالب نیولې چې د ماین په جوړولو کې مهارت درلود. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دغه تړون د پاکستان لخوا د پوځي همکاریو د زیاتېدو په تمه دی.
We have seen a decline in cooperation activities.
دا وایي موږ په ورستیو کې د پاکستان د پوځي همکاریو د کموالي شاهد یو. دا د خوشنۍ ځای دی ځکه زما په باور دا د پاکستان او د ناتو دواړو په ګټه دی. نو زه هیله لرم چې دغه همکاري به په نږدې وخت کې زیاته شي. دا یو بل خبر لمخې پاکستانی مطبوعاتو ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان آلن پرون دغه هیواد ته تللی و. دا په تېرو ورځو کې څوم وار دی چې جنرال جان آلن پاکستان ته ځي. جنرال جان آلن پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له قومندان جنرال اشفاق یعنی او د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کار سره کتلی دي. د ایران حکومت نن د درې ورځنیو پوځي تمرینونو د پایلې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د غربي هیوادونو فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. ایراني چارواکو نن وویل چې د دغو پوځي تمرینونو په ترڅ کې بل ځمکې ته مزایل هم وازمویل شي چې ځینې حتی د اسرائیل خاوره په نقشه کولای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په پای کې به د سوریې د اپوزیسیون د دوو ډلو ترمنځ د خبرو کوربه وي. دوی به د ملګرو ملتو د سازمان، واشنگټن او د مسکو په ملاتړ په سوریه کې د سیاسي انتقال د پروسې په ارتباط خبرې وکړي. د سوریې د رژیم د اپوزیسیون لشتل ژ 250 غړي د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د سیاسي انتقال پر پلان د خبرو لپاره په قاهره کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس نن د قاهره خبرو ته د فرانسې، تونس او ترکیه استازي هم وربلل شوي وو. د نړیوال جنایي محکمې مشر نن لیبیا ته ورسید او ټاکل شوی چې د محکمې څلور تنه غړي نن د لیبیا د چارواکو لخوا خوشی شي. د نړیوال جنایي محکمې مشر سانګ هیونګ سونګ د جنوبي کوریا د یو نن بعد د محکمې د څلورو غړو د خوشی کېدو په مراسمو کې برخه واخلي. استرالیایي وکیل میلندا ټیلر د رواني میاشتې په پیل کې په لیبیا کې د زندان په ښار کې له خپلې ترجمانې سره ونیول سو. پر دوی تور لګېدلی و چې د لیبیا د پخواني مشر د زوی سیف الاسلام قذافي لپاره یې اسناد او په پټه د ثبت وسایل ورقاچول. سیف الاسلام قذافي اوس په توقیف کې دی او د کوسوو لپاره نړیوال هیئت پریکړه کړې چې د سپتمبر له میاشتې وروسته به دغه سیمې ته بشپړ حاکمیت ورکړي. د اتریش د بهرنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې د کوسوو د څارنې ماموریت نور پای ته رسېدلی دی.
دا ازادي راډیو ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې پاکستان وایي افغان پوځیانی خاورې ته ننوتلي دي. د افغانستان لخوا به ویل شوی دي چې پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او د راکټونو د پاکستان د پوځ دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې لا هم ایران او پاکستان د سولې د عالی شورا د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړوي. افغان سوداګر د وزیرانو شورا هغه پریکړه ناسمه بولي چې وایي لد وزرم ماډل موټرونه دي نه محصول کیږي.
او دا تاجر مایوسه کوي او بلاخره تاجر په دې هیره کې چې دلته د سرمایه گذاری او د تجارت او د اقتصاد درشت لپاره زمينه نه ده مسایل.
او کتون کې وایي د اروپای ټولنې لخوا د ایران پر اومو تیلو د بندیز پاکس العمل کې ایران پوځي تمرینونه پیل کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي لسګونه افغان پوځیان نن په وسلوالو پسې د پاکستان قلمرو ته ننوتي او د سیمې له اوسیدونکو سره په نښتې کې دوه کسانې وژلې دي. پاکستانی چارواکي دا تور وروسته له هغې لګوي چې د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییز چارواکي له نږدې درو میاشتو راهیسې وایي چې د افغانستان کلي او بانډې د پاکستان د پوځ لخوا په توپونو ویشتل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرانسې د خبری اژانس په استناد احمد تکل وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو تور لګولی چې شاوخوا شپېته تنه افغان سرتیري نن له ګډ سرحده د پاکستان قلمرو ته واوښتل او هلته په یوه نښته کې ښکېل شول چې په نتیجه کې د دې قبایلي سیمې دوه استوګن ووژل شول. د برې کورمې په قبایلي سیمه کې یو امنیتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس اژانس ته ویلي چې له نږدې شپېتو افغان پوځیانو سره په جګړه کې د سیمې دوه اوسیدونکي وژل شوي او یو بل ټپي شوی. د دې چارواکو په وینا نښتې یو نیم ساعت دوام وکړ. د سیمې خلکو ویلي افغان سرتیري د هغو وسلوالو تعقیب ته راوتلي وو چې د پکتیا ولایت له شارن او سیمې څخه د تیښتې په حال کې وو. د پاکستاني چارواکو دا څرګندونې د هغو نندریو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې له ګډ سرحد څخه د افراطي وسلوالو د اوښتو په اړه د کابل او اسلام آباد ترمنځ پیل شوي او پایله یې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ پراخېدل دي. دواړه خواوې یو پر بل تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د بلې و وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړی. افغان حکومت ګواښ کړی چې که د پاکستان پوځ د افغانستان پر کلیو او بانډو د توپونو ډزو ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به له پاکستانه په رسمي ډول شکایت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا د یک شنبې په ورځ په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل
طبیعی است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خواهان ازی هستیم که اصل اسلام جواری احترام
دیوای دا طبیعی دا چه مونگ لپاکستان سخه خوارو چه دا خه گواندی توب اصول مراحت کردی. مونگ هیلا منیو چه دا سونز پا خطوگه دا دوارو خواهو ترمنز هوا رشی او پا دی لڑکه با دا مسئله کابل تا دا پاکستان دا صدرازم دا سفر پا محل دا جمهوری ریاست لخواه هم مت رشی. پا هر حال مونگ لطولو لارو حد سکو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنه کړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجه کړي.
لدې مخکې افغان چارواکو د پاکستان پر پوځ تور لګولی و چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان پر خاوره د توپونو ډزې کړي، یو ماشوم یوه میرمن او دوه نور کسانی وژلې دي. خو د دوی په ځواب کې پاکستانی چارواکو وویل چې لسګونو وسلوالو مخالفینو چې په افغانستان کې مرکزونه لري د بردیر په سیمه کې د پاکستان پر یوې امنیتي پوستې برید کړی و. یو بل چارواکي د هغو راپورونو یادونه وکړه چې وایي په کونړ ولایت کې د پاکستان د حکومت د یو مخالف مذهبي مشر مولانا فضل الله لسګونه پلویان راټول شوي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي مولانا فضل الله په 2009 کال کې په سوات دره کې د افراطي وسلوالو د دوه کلن بغاوت له پای ته رسېدو وروسته افغانستان ته تښتېدلی او تر اوسه هلته دېره دی.
احمد تکلو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پر کونړ او نورستان باندې راکټي حمله په پاکستان کې پلانیږي او دغه راکټونه د پاکستان د پوز دي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې افغان حکومت به په دې اړه پټه خوله پاتې نشي او پر وخت به ورته ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د دوو ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان سرحدي سیمې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې په توغندیو وشتل کیږي. خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولې دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي هغه راکټونه چې د پاکستان لخوا د هیواد ختیځ ولایتونو تر غورځول کیږي د پاکستان د پوز دي او له دوی سره یې په اړه اسناد موجود دي. د ملي امنیت د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې د دغو حملو پلان په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې ترهګري ډلې غښتلې کړي. ښاغلی طاهری وویل چې دغه حمله د نړیوال اصول او قوانینو پر خلاف دي نو ځکه پاکستان په جاري کار کوي.
سال گذشته اسناد کافی و
دغه حمله د پخوانی حمله لړۍ د چپروسش کال پیل سی وي. پورا اسناد او د هوغراکټونو ټوټې چې راغورځول سی وي د پاکستان په پوز پورې اړه درلوده. هغه وخت هم اسناد و او اوس هم ستا ولی دا روشانه دي چې دغه حمله تر هغه غریزی دي او د نړیوالو قوانینو او اصول خلاف عمل دی. نو له دې عمله هیڅ وخت پاکستان نه غواړي چې دا ومني.
نه میخواد به اعتراف وکنه.
د راپورونو له مخې تیر څو میاشتو راهیسې د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان د نورستان او کونړ ولایتونو بیل بیل سرحدي ولسوالي پراکټونه وشتل کیږي. د توغندې په دې حمله کې د سیمې لسکونه کسان وژل شوی او ژوبل دي او سلګونه کورنۍ د خپل سیمې پرېښول تاړي شوی. همدارنګه د دغو ولایتونو سلګونه کسان مظاهره وکړي او له افغان حکومت او ایساف څخه وغوښته چې د پاکستان د راکټي حمله مخنیوي وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې له پاکستان سره په جاړه خبرې روانې دي او کبه هم د پاکستان حکومت دغه حمله بندي نکړي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته به شکایت ولیږي. د دې وزارت بیان مرسل فرامر سمنه د شمې پرز په کابل کې ویل چې تمه د پاکستان نوې صدر اعظم په نږدې وخت کې افغانستان ته سفر وکړي او افغان ولسمشر به دغه موضوع سره یاد کړي.
طبیعي است که ما از جمهوری اسلامی پاکستان خوانه ازي هستیم که اصل وسنم جواری احترام
دی وای دا طبیعي ده چې موږ له پاکستان څخه غوړو چې د خه گاونډي توپ اصول مراعات کړي. موږ هله منو چې د ستونزه په ختوګه د دوړو خواو ترمنځ هوار شي او په دې لړ کې به دا مسله کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په محل د جمهور ریاست له خوا هم مطرح شي. په هر حال موږ له ټولو لارو هڅه کوو خو که یوې لارې هم کومه نتیجه ورنکړه نو افغانستان چمتو ده چې دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي.
د سیاسي چارو افغان پوهان کله یوې خو دغه ډول حمله او لاسوهنه د مخنیوي مناسبه لار امنیت شورا ته شکایت لیږل بولی بل خو د افغان حکومت پر تیر لسکلونو هغه پالیسي انتقاد کوي چې لګاونډي هیوادونو سره یې لرلې. دوی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د بهرنیو په ځنګړي ډول د ګاونډي هیوادونو د هر ډول لاسوهنه پر وړاندې جدي لارې خپلې کړي. خو د پاکستان حکومت په خواویلي چې دغه راکټي حمله د دوی د پوز لخوا نه بلکې په سرحدونو کې د ترهګرو ډلو لخوا کیږي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
اخوا په افغانستان کې نړیوال ځواکونه او همدارس طالبان ادعا کوي چې د کونړ په وټپور او مانوګي ولسوالۍ کې یو بل ته درانه زیانونه اړولې دي. روحنا انوري په دې اړه نور معلومات راکوي.
د کونړ وټپور او مانوګي ولسوالۍ د پیچ په درکې موقعیت لري چې هر ورځ پکې وسلوال طالبان او د دولت پلوي ځواکونه د جګړو او یو بل ته د ځاني او مالی زیانونو د اړولو دعوی کوي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکوونکي سباون هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د مانوګي په ولسوالۍ کې د دوی په ګزمه او د وټپور په ولسوالۍ کې په نظامی مرکز بریدونه کړي چې د وسلوالو په بریدونو کې د دولت پلوي ځواکونو ته کوم زیان نه دی وخته. خو د دوی په ځوابي ډزو او هوایي بمباریو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي او ټپیان شوي دي.
هیڅ نه مرجو نه لري نه هم افغان ځوکونه مرجو لري بیرته حساب ځوکونو د دوی دقیقه نقطې کوم ځایونه چې دوی ډزې کولې په نښه کړي دي درنو وسلو له لارې همدارنګه د هوایي ځواکونه په کار اخیستنې سره دوی بریدونه کړي دي زمونږ د معلوماتو نه همدغه درې مختلفو نقاطو کې د تیر شو په شاوخوا کې وسلو وال مخالفین وژل شوي.
طالب وویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په تلیفون دعوه وکړه چې په درې واړو بریدونو کې یې درې فوجي موټرې ویجاړې کړي او ګڼ بهرني او کورني عسکري وژلي دي او په جګړه کې د دوی څلور ملګري ټپین شوي دي. نړیوال ځواکونه بیا دا ادعا نه مني. تر اوسه د کونړ حکومتي مسؤلینو د دواړو ولسوالیو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران په یست ښار کې افغان کډوالو ته د ورپېښو وروستیو ستونزو د هوارۍ لپاره فوري اقدام کړی دی او اوس دغه ستونزه هواره شوې ده. د ورکړې شوو راپورونو له مخې د ایران په یست ښار کې افغان کډوال د یوې ایرانۍ ځوان نجلۍ له مرموزې وژنې وروسته په ټولیز ډول تر سختو فشارونو لاندې وو او له دې مسلې سره په تړاو کې د افغان سفارت شارج دافیر هم احضار شوی وو. د دې مسلې نور تفصیل له کابله د حمید مومند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د ایران په یست ښار کې د افغان کډوالو ستونزه حل شوې بولي خو له افغانانو سره په شوي چلن انتقاد کوي او وایي چې دوی له ایرانیانو داسې تمه نه درلوده. د ایران په یست ښار کې افغان کډوال روسه له هغې له ټولنیزو ستونزو سره مخامخ شول چې یوه ځوانه ایراني نجلۍ په مرموزه توګه ووژل شوه چې پړی پر یوه افغان واچول شوه. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ډاکټر فرح مرستمنا وویل که څه هم دا روښانه نه ده چې په دې وژنه کې افغان وګړی ښکیل دی او که نه، خو د ده په وینا جرم یو فردي عمل ده او باید په خاطر نور خلک ونه زورول شي.
اول که هیچ سند وجود نداره که شخصی که اون دختر به قتل رسید.
دی وای لمره خدا چې تر اوسه پورې هیڅ داسې سند نشته چې هغه کس چې د غزوانه ایرانی نجلۍ وژل افغان وګړه ده. خو فرض کړو چې وژونکی یو افغان دی، بیا هم جرم یو انفرادي عمل ده او د وژونکي پرته نور خلک باید ونه زورول شي. په دې برخه کې حقوقي مسایل باید په پام کې نیول شوی وي. خو کوم بحران چې رامنځته شو او پکې افغانانو زورول شول د ایران د خلکو لپاره مناسب نه و. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په یست ښار کې د رامنځته شوې پیښې په اړه نور جزئیات وړاندې نه کړل، خو وویل چې له ایراني چارواکو او د دوی د امنیتي ځواکونو په مرسته دا ستونزه هواره کړې ده. له بل لورې په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له دې پیښې سره په تړاو کې او په کابل کې د افغان رسنیو لخوا د ایران ضد خبرونو په اعتراض کې په تهران کې د افغان سفارت شارج دافیر احضار کړی و. خو ښاغلي تمنا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د افغان ډیپلوماټانو تګ راتګ یو عادي ډیپلوماټیک بهیر وباله او ویل د وای د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یو هیواد د ډیپلوماټانو تګ راتګ په ډیپلوماټیکو اړیکو کې یو عادي حالت ده. که د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته زموږ د سفارت شارج دافیر ورغلی وي نو دا یو عادي حالت دی او ممکن په یو میاشت کې څو ځله تکرار شي او په ډیپلوماټیک عرف کې دې ته احضار نه ویل کېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې ایران اوس مهال د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه ده چې د کتونکو په وینا تل د کوربه هیواد لخوا په بیلابیلو پلمو ځورول کېږي. کله د افغان کډوالو په وړاندې د ټولنیز ناسم چلند راپورونه ورکول کېږي، کله هم په زور له یوې سیمې ایستل کېږي او کله هم زندان ته اچول کېږي او اعدامېږي. خو کتونکو د ګاونډیو هیوادونو او پتیرا بیا د ایران د چلند په وړاندې د افغان حکومت په غبرګون انتقاد کوي او وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې له جدیت نه کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو نه
پیمایم په زیاده را که چولی خبروانی به تل آورم دیری خواهم واکین چی دستین ور خبروانی دی ما تا دیر جلی بی دی دیر پزرد پوری دی ما پیغام دستا پیگدم دا چی پکی نشو شی زب دیل را خواهم شیم بخلا وقت ما پیغام نشو شی زکی چی زای به حزاده را دیو دیر نینه نکاوری بین کیم زب خواهم شیم که نستاس همیشنه یوری بین کی بشم آزو خوست خوستاس سره زیو تماس نیشم.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي چې یو شمیر کورنی عوامل هم د دې سبب شوي چې ځینې ځوانان له مخالفینو سره یو ځای شي. صلاح الدین رباني یو له دغه عواملو څخه نارضایتي وبلله. نوموړي دغه خبرې په کابل کې د ځوانانو د سولې ملي جرګې ته وکړې. په دې 3 ورځنۍ جرګې کې شاوخوا 1700 ځوانانو برخه اخیستې ده. احمد زبیر ژمن د دې جرګې په اړه معلومات راکوي.
د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی په کابل کې د سلګونو ځوانانو د یوې جرګې له ګډونوالو وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د ځوانانو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره لاسونه سره یو کړي.
د
مخالفینو د جنګي ځواک یوه برخه هغه ځوانان او کسان دي چې د نارضایتیو او د نور عواملو له امله لکه د خلکو د ژوند وضعیت ته نه پاملرنه، د قانون د حاکمیت نه پراختیا، د یو ځواب ویونکي نظام او جوړښت په رامنځته کول لوکی د دولت نه کامیابیدل د دښمن لیکي پیوړی کړي او د نارضایتۍ د زیاتېدو سبب شوې دي.
د ځوانانو د سولې ملي جرګه د دوشنبې په ورځ د درې ورځو لپاره په کابل کې پیل شوه. په دې جرګې کې چې د ځوانانو د ملي همغږۍ د مرکز پروم د یو سازمان لخوا رابلل شوې، 1100 ځوانانو برخه اخیستې. د جرګې چلوونکي وایي دوی به د سولې اداري فساد سره د مبارزې په هیواد کې د امریکایي عسکرو د حضور او د ځوانانو د زده کړې او بیکاری د ستونزو په اړه بحثونه وکړي. د دوی په وینا د جرګې ګډونوال به په 20 کاري کمیټو کې وویشل شي او په یادو مسایلو به یې نظرونه په یو پریکړلیک کې راټول شي. خو د جرګې ګډونوالو ځوانانو له دولت او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د دوی سپارښتنې دې عملي کړي.
څو ځلې موږ دغسې غونډې دغسې جرګې موږ په لاره چول دي او هغه عملي شوي نه دي، نو موږ امید دادی چې لکه نن چې کوم جرګه په لاره چول شوې ده او مطرح شوې ده د ځوانانو طرفه، باید همدغه رنګ د ځوانانو په خواستي نه باید بل څوک پکې دخالت وکړي او باید عملي شي.
زما هیله د دې جرګې نه دومره نه برېښي.
ځوانانو جوړ شوې جرګې ته د جمهور رئیس د دویم رسیال محمد کریم خلیلی پیغام هم واورول شو چې یاد جرګې د هیواد موجودو ستونزو ته د هواري لپاره یو ابتکار بللی. نوموړي په خپل پیغام کې اداري فساد یو داسې ستونزه بللی چې د دولت د کمزوري کېدو سبب شوي.
خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان سوداګرو د وزیرانو شورا د هغې پریکړې مخالفت کړی چې وایي هیواد ته له 2000 ماډل انوی ورچوي موټرونه نه محصول کیږي. دغه سوداګر وایي چې لشپګو میاشتو راهیسې د 2400 موټرونه په کراچي بندر کې پاتې وو او وسره خوشی شوی دي چې 50 میلیونه ډالر ارزښت لري او وسی باید دولت محصول کړي. زکی غیاسی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په داسې حال کې چې د مالیه وزارت لا هم په ګمرکونو کې دا ټیټ ماډل موټرونو په نه محصول ټینګار کوي، یو شمیر سوداګر بیا ګواښ کوي که چیرې د دوی لخوا وارد شوی موټر محصول نشي، په بیلابیلو برخو کې خپله پانګه به راټوله او راوړي موټر به وسوځوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي چې د موټرونو د سوداګرو په استازیتوب د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله، په دې اړه د وزیرانو شورا پریکړه یې غیر عادلانه وبلله.
کاملاً داسې یو فیصله ده چې یو جانبه ده او دا تاجر مایوسه کوي او بلاخره تاجر په دې هیله کې چې دلته د سرمایه گذاری او د تجارت او د اقتصاد درشت لپاره زمينه نه ده مسایل، یعنی دا پیاسلا عقلانه نه ده، دا باید حتما د یو کمیسون د طرفه نه چې هغه اقتصادي شناخت ولري، اقتصادي مشاورین پکې په تجارت باندې پوي، په دغه په واسطه باندې دا پیسې نه بایدو دا خلک خپل موټر ته ور واچي، لاري به بندي کی او په سرته شستري محکمه ته بار شي، خلک به راوځي داسې خونه کې. من فقط دا غواړم چې دا موټر چې اوس دولت ته راوځي تل شوې دي د دې ته د محصول اجازه ورکړي.
د وزیرانو شورا څو میاشتې وړاندې پریکړه وکړه چې له 2000 ټیټ ماډل موټرونه د هیواد ته داخل نشي او د نوې وارد شوې موټرونو د ګمرکي محصول لپاره 3 میاشتې وخت ورکړ. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې داسې شکایتونه موجود وو چې د ټیټ ماډل موټرونه په ښارونو کې د هوا د ککړتیا سبب شوي دي. خو سوداګر بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې څه باندې 50000 ټیټ ماډل او 40 پاکستانی موټر ګرځي چې هم یې هوا ککړه کړې او هم یې ترافیکي پیښې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیاسي کتونکو وایي د سخکاری چې د ایراني پاوز درې ورځېنی تطبیقات چنن پیل شول، د اروپایي ټولنې د بندیزونو د رسمي پیل په وړاندې خبرګون وو. د ایران د اومو تیلو پر صادراتو د اروپایي ټولنې بندیز پرون عملا نافذ شو. د اروپایي ټولنې لخوا د ایران د اټومي پروګرام پر ضد اقداماتو په لړ کې تر ټولو سخت بندیزونه بلل شوي دي. احمد تکل په دې اړه نور معلومات راکوي.
د جولای لومړۍ نیټه د ایران لپاره یو ډیره بد ورځ وه. په دې ورځ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر د دې هیواد د اومو تیلو پر صادراتو د اروپایي ټولنې بندیزونه عملا نافذ شول. د دې اعلان په سبا د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک درې ورځني پوځي تطبیقات پیل کړل چې د ډیرو کارپوهانو په نظر دا د ایران د پوځي ځواک د ښودلو لپاره یو ننداره وه. د اروپایي ټولنې د بندیزونو رسمي پریکړه چې د جنوري میاشتې په وروستیو کې وشوه، غړي هیوادونه د ایران د پتروشیمي تولیداتو او د اومو تیلو له پیرودلو او د هغو وسایطو له بیمه کولو منع کوي چې د ایران تولیدات لیږدوي. د اروپایي ټولنې اکثریت غړو هیوادونو چې له بندیزونو مخکې د ایران د تیلو د تولید په سلو کې شل اخیستل، د جولای له لومړۍ نیټې وروسته له ایران سره چې اقتصاد یې لا دمخه له ستونزو سره مخامخ و تجارتي راکړه ورکړه بنده کړه. د انرژۍ د نړیوالې ادارې IEA د محاسبې له مخې سږ کال د ایران د اومو تیلو په صادراتو کې په سلو کې 40 کموالی راغلی. د پی ایف سی په نوم د انرژي د یو نړیوال مشورتي شرکت یو تن مسؤل مشر جیمی ویبستر د اروپایي ټولنې د بندیزونو د اغیزو په اړه وایي:
اکثرو دې هیوادونو لا د مخه د ایران د خامو تیلو اخیستل بند کړي وو او یا یې اوس دا کار پیل کړی دی چې دا په ورځ کې تقریبا 6 لک بیرلو ته رسیږي. په بندیزونو کې له وروستي ناڅاپي زیاتوالي مخکې ایران په ورځ کې 2.2 میلیونه بیرله صادرول، نو ځکه هغو مشتریانو ته په پام سره دا اغیز پرې کوي.
ویبستر زیاتوي چې ایران د دې بندیزونو له اغیزو سره د مقابلې لپاره ډیر لږ امکانات لري، که څه هم د کارپوهانو په نظر د بهرنیو اثارو زیرمې او د تیلو د خرڅلاو عواید ښایي له سختو بندیزونو سره سره په نږدې راتلونکي کې د ایران د رژیم له بقا سره مرسته وکړي. د اقتصاد پوهانو په نظر د عامو ایرانیانو لپاره چې زیات انفلاسیون او د لومړنیو موادو اوچتو بیو لا دمخه ځورولي، د نویو بندیزونو معنا دا ده چې سختې ورځې په مخ کې دي. د اوچتو بیو په وړاندې د اعتراض د یوې نښې په توګه ځینو ایرانیانو تېره اونۍ د وچې ډوډۍ او شیدو له اخیستو څخه د 3 ورځو لپاره ډډه وکړه.
او اوس هم د ترکیې او سوریې لانجه د یکشنبه په ورځ د ترکیې او سوریې ترمنځ ترینګلتیا هغه مهال نور هم زیاته شوه چې انقری ویل وروسته له هغې چې د سوریې الوتکې د ترکیې سرحد ته نږدې ولیدې شوې، نو دوی هم خپلې جنګي الوتکې د تیارسي په حال کې کړلې. دغه حالت د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا حاکمه کړې ده. فره هیواد په دې اړه معلومات راټول کړي.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ ټینګار وکړ د دوی جټ الوتکه چې 13 میاشت وویشتل سوه په نړیوال هوایي حرم کې یې الوتنه کړې وه. نوموړي د امریکایي ورځپاڼو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي یې وو د ترکیې جټ جنګي الوتکه د سوریې په هوایي حرم کې راغورځول سوې وه. ښاغلی اردوغان د خپل حزب عدالت او ترکیې غونډې ته په وینا کې وویل چې له بده مرغه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال داسې مقاله خپره کړې ده چې حقیقت نه لري. د شنبه په ورځ د وال سټریټ ژورنال د امریکا د استخباراتو له قوله لیکلی و ډېر امکان لري چې دغه الوتکه چې د سوریه په هوایي حرم کې وه د الوتکې ضد ماشینګنې په ذریعه راغورځول سوې وي. ترکیه په وار وار ویلي دي چې د دوی جنګي الوتکه د سرطان پر 2مه نیټه په نړیوال هوایي حرم کې پرته له کومه خبرداري راغورځول سوې ده. په عین حال کې یې اعتراف کړی دی چې د ترکیه الوتکه د یوې لنډې مودې لپاره سهون د سوریه د هوایي حرم نقص کړی دی. د ترکیه پوځ د شنبه په ورځ په خپل اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل چې د دوی الوتکه د 5 دقیقو لپاره د سوریه هوایي حرم ته ننوتلې وه. یو امریکایي جګپوړي نظامی افسر چې د نوم له ښودلو یې ډډه کړې ده ورځپاڼې ته ویلي دي: موږ هیڅ داسې علایم نه وینو چې دغه الوتکه د لمځکې څخه د هوا ویشتونکي توغندې په ذریعه راغورځول سوې وي. په عین حال کې د ترکیه پوځ په خپل اعلامیه کې ویلي دي وروسته له هغه چې د سوریه هلیکوپټرې سرحدي سیمو ته 6.5 کیلومتره نږدې الوتنه وکړه، نو د شنبه په ورځ د ترکیې 4F14 جنګي الوتکې د دوی په وړاندې د اجنرلیک له هوایي ډګر څخه والوتلې. ښاغلی اردوغان د وال سټریټ ژورنال د دغې مقالې خپرېدل د امریکا د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو سره وتړل. هغه وویل هلته په امریکا کې انتخابات کیږي، دغه ورځپاڼه د یو سیاسي حرکت له لورې عمل کوي، دا د ولسمشر باراک اوباما پر ضد غوره سوی دریځ دی. له هغه وخت راهیسې چې سوریه د ترکیې اف جنګي الوتکه راغورځولې ده، نو دواړو هیوادونو یو بل ته خپل نظامي طاقت ښودلی دی. وروسته له هغه چې سوریه د ترکیې F4 جنګي الوتکه راوغورځوله، نو ترکیه له یوې اونۍ راهیسې د امنیتي دهلیز په نامه د سوریه سرحد ته نږدې توپچي، ټانکونه او پلي عسکر لیږلي دي. د راپورونو له مخې سوریه هم لخپل غاړي د ترکیه سرحد نږدې خپل عسكر ځای پر ځای کړی دی. اردوغان ژمنه کړې ده چې که د سوریه لخوا پر سرحدي سیمې هر ډول خصمانه حرکت وسی، نو دا حرکت به امنیتي تهدید وګڼل سي او په وړاندې به یې متقابل نظامي عمل وسی.
هیلمن لکابل لیکي د پاکستان لخوا په کونړ د راکټونو بریدونو یو عمده علت د زمنګ خپل بی اتفاقي د توحید بیا لکونړ لیکي هغه توغندي چې د پاکستان لخواري په کونړ باندې وشتل کیږي په دې کې د افغان دولت لاس دی. شپګنیمه بجیدی ملیه احراری سټډیو ته راغلی ده او د ازادۍ رادیو د نن ورځې اخیری خبری مجله وړاندې کوي. ډیره ښه راغلی ملیه جان.
تشکر فریده جان، شما مونده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. گزارش های افغانستان منطقه و جهان را در این برنامه پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که راکت های فیر شده از پاکستان به افغانستان و گفته ریاست امنیت ملی افغانستان مربوط اردوی پاکستان میباشد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که مقیم نائب پیشکش میکند.
افغانستان تهدید کرده که به خاطر فیر توپخانه از پاکستان بر روستاهای افغانستان که در امتداد سرحد بین دو کشور قرار دارند به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر میدهد. منشی عمومی ناتو میگوید طالبان مسلح نمیتوانند استراتژی آنها را در افغانستان متاثر سازند. رسانه های پاکستانی گزارش داده میگویند جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان روز یکشنبه برای بار دوم در ظرف 4 روز از پاکستان دیدن کرد. افغانستان تهدید کرده است که به خاطر فیر توپخانه از پاکستان بر روستاهای افغانستان که در امتداد سرحد بین دو کشور قرار دارند به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر می‌دهد. وزارت خارجه افغانستان گفت اگر مذاکرات کمین اکنون به خاطر پایان این حملات در اسلام آباد جریان دارد به ناکامی بیانجامد، کابل موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد ساخت. وزارت خارجه افغانستان همچنان گفت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این موضوع را در ملاقات با صدراعظم جدید پاکستان که در آینده نزدیک از افغانستان دیدن میکند نیز مطرح خواهد کرد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی ولایت پکتیکا میگویند اگر حملات راکتی از خاک پاکستان ادامه یابد شمار زیادی از خانواده های ولسوالی های سرحدی مجبور به ترک خانه هایشان میشوند. منشی عمومی ناتو میگوید طالبان مسلح نمیتوانند استراتژی آنها را در افغانستان متاثر سازند. قرار است نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. اندرس فاگ راسموسن که امروز در بروکسل در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت استراتژی سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان قدم به قدم عملی میشود. وی گفت روشن و واضح است که طالبان یک استراتژی کاهش اعتبار بر قوای امنیتی افغان را در پیش گرفته است، اما اجازه دهید که تاکید کنم که استراتژی ما را نمیتواند متاثر سازد. استراتژی ما این است که به طور تدریجی مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان بسپاریم. و مقامات ولایت خوست میگویند صبح امروز نیروهای ائتلاف 3 ماینگذار را در شهرهای خوست گردیز کشتند. یک مسئول مطبوعاتی لوای اول اردوی ملی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که 3 ماینگذار در اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف کشته شدند. تا کنون هویت افراد کشته شده مشخص نگردیده است. رادیو رسانه های پاکستانی گزارش داده میگویند جنرال جان آلن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان روز یکشنبه برای بار دوم در ظرف 4 روز از پاکستان دیدن کرد. جنرال آلن در پاکستان با جنرال اشفاق کیانی لوی درسیس اردوی پاکستان و دیگر مقامات این کشور به شمول وزیر خارجه آن ملاقات کرده است. معظم علی خان سخنگوی دفتر وزارت خارجه پاکستان به رادیو مشعل رادیو آزادی گفت
سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں اور ابھی لیکن کوئی حتمی فیصلہ جو ہے وہ
تمام مسائل مورد بحث قرار گرفتن، اما تا کنون در مورد هیچ یک از این مسائل تصمیم گرفته نشده است. طوری که گفتم پیشرفت مثبت دیده می شود، اما امین اکنون در مورد آن چیز گفته نمی توانم. گزارش ها می گویند در این ملاقات ها کامرون مونتر سفیر ایالات متحده امریکا در اسلام آباد نیز حضور داشت. ایران تمرینات نظامی سه روزه را به هدف نشان دادن قدرت این کشور در برابر افزایش فشارهای غرب روی برنامه اتمی تهران برا انداخته است. این تمرینات یک روز بعد از آن صورت می گیرد که تحریم اتحادیه اروپا برای واردات نفت از ایران به خاطر مجازات اقتصادی تهران به دلیل پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش به اجرا گذاشته می شود. وزارت خارجه روسیه میگوید مسکو اواخر این ماه میزبان مذاکرات دو گروه اپوزیسیون سوریه درباره پلان انتقال سیاسی در این کشور میباشد. پلان انتقال سیاسی سوریه از سوی سازمان ملل متحد، روسیه و ایالات متحده آمریکا حمایت میشود. این پلان سیاسی که روز شنبه بعد از گفتگوهای بین‌المللی در شهر ژنو اعلان شد، خواهان تشکیل یک حکومت شده که شامل هر دو طرف داران رژیم اسد و مخالفین آن می باشد. اما چهره های برجسته اپوزیسیون حکومت سوریه این پلان را تقبیه کرده آن را مسخره خواندند. و خبر آخر، فدراسیون فوتبال جام ملت های اروپا اندریس انستا بازیکن تیم اسپانیا را به حیث بهترین بازیکن جام فوتبال اروپا انتخاب کرد. این پاداش امروز دوشنبه یک روز بعد از آن که تیم فوتبال اسپانیا تیم ایتالیا را 4-0 شکست داد اعلان شد. مسابقه بین این دو تیم در شهر کیف پایتخت اوکراین برگزار شده بود. پایان اخبار.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. مشکل حمله بر خانواده های مهاجر افغان در یزد ایران به گفته مقامات افغان حل شده است. یک مقام وزارت خارجه می گوید
اول که هیچ سندی وجود نداره که شخصی که آن دختر به قتل رسانده از اتباعی افغانستان بوده باشه. بر فرض محال که قاتل یک افغان بوده باشه، جرم یک عمل شخصی است و نباید هیچ کس دیگری به جز قاتل مورد آزار و اذیت قرار بگیره.
پس از قیام باشندگان ولسوالی اندر غزنی به گفته مردم وضع امنیت در این ولسوالی بهتر شده است. زنان در شورای عالی صلح افغانستان خواهان سهمگیری بیشتر زنان در نشست مخالفان مسلح در خارج می باشند. و امریکا در نظر دارد ساختمان شبیه پنتاگون را برای وزارت دفاع افغانستان اعمار کند. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:37 دقیقه است. توجه کنید به گزارش ها. ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید راکت هایی که از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان پرتاب می گردند مربوط اردوی پاکستان می باشد. معاون سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان نسبت به این مسئله خاموش نخواهد نشست و عکس العمل نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از سید فتح محمد
با گفته مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان، تعداد افراد بازداشت شده قصد داشتند تا برخی از ادارات مهم از جمله سر محکمه و مهمانخانه آیسف در نزدیکی میدان هوایی کابل را مورد حمله قرار دهند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید این افراد همچنان پلان حمله انتحاری بر عبدالرب رسول سیاف عضو ولسی جرگه و یکی از رهبران سابق جهادی را نیز داشتند. آقای طاهری به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تروریستان بازداشت شده مربوط به شبکه حقانی بوده و از پاکستان فرستاده شده بودند.
تصمیم داشتند در 5 نقطه
بسیار مهم و اساسی شهر کابل حملات تروریستی و انتحاری را به شکل زنجیره‌ای و همزمان در یک روز آغاز بکنند. حملات زنجیره‌ای شبکه حقانی که در پاکستان طراحی شده بود و قرار بود در ساحات میدان هوایی کابل، مهمانخانه نیروهای آیسف، استر محکمه، موتر عملی محبس پلچرخی، بیز اردوی ملی واقع ده سبز، دستگیر و خونساگر.
بنابر معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان، تروریستانی که به تازگی در کابل گرفتار شدند، فعالیت‌های تخریبی برای آنان توسط شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و سایر بخش‌های پاکستان آموزش داده شده است. این در حالی است که حدود 10 روز پیش مخالفان مسلح بر هتل اسپوجمای واقع در تفریحگاه بند قرقه در غرب شهر کابل حمله کرده و نزدیک به 20 غیر نظامی را کشتند. با گفته معاون سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، این حمله نیز از سوی شبکه حقانی به همکاری اداره استخباراتی پاکستان ISI صورت گرفته است. از سوی دیگر تعداد از آگاهان امور امنیتی تاکید میکنند که برای جلوگیری از حملات تروریستی باید روی بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی افغان توجه بیشتر صورت گیرد. جنرال امرالله امان، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین ابراز نظر کرد:
اونقدر که سکتورهای امنیتی ما، سکتورهای کشفی و امنیتی ما، استخباراتی ما بیدار شده بروند و برای ظرفیت‌های خوب شده بروند و جلوگیری از حادثات اتفاقی به وجود گفت بسیار نیک هستند. آنچه که گروه ها اینا دستگیر میشن و به دست میآیند، ما گمان میکنیم که همونقدر وضع امنیتی خوبتر شده میره و وضع تلفات ما کمتر شده میره.
برخی از ولایات افغانستان به خصوص شهر کابل در جریان سال جاری شاهد حملات زنجیره‌ای مخالفان مسلح بوده است. به تاریخ 27 ماه حمل، چند منطقه در شهر کابل، ننگرهار، لوگر و پکتیا به طور همزمان از سوی مخالفان مسلح مورد حملات انتحاری و مسلحانه قرار گرفتند. به تازگی وزیر دفاع آمریکا گفته است که در برابر سیاست‌های دوگانه پاکستان، دیگر کاسه صبر جهان لبریز شده و پاکستان باید مراکز تروریستی را در این کشور از بین ببرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:41. اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت 2 گروه تروریستان طی یک هفته گذشته خبر داده است. به گفته معاون سخنگوی این اداره، گروه های بازداشت شده قصد انجام حملات زنجیره‌ای را در بخش های مختلف از کابل داشتند. در این رابطه گزارش را تا لحظات دیگر می شنوید و اما حالا گزارش داریم در رابطه با مهاجران افغان در ایران که اخیراً در یزد ایران با مشکلات زیاد مواجه بودند و از سوی اشخاص اوباش به اصطلاح مورد حملات قرار گرفتند. وزارت خارجه افغانستان می گوید که برای حل مشکلات مهاجران افغان در شهر یزد اقدام کردند و حالا مشکلات آنان حل شده است. افغانان مهاجر در شهر یزد ایران پس از آن با مشکلات و برخورد بد مواجه شدند که ایرانی‌ها یک پسر افغان را در قتل دختر ایرانی در آن شهر متهم کردند. بعد از قتل این دختر ایرانی، مقام‌های ایران 16 فر سفارت افغانستان در ایران را نیز فراخوانده بودند. جزئیات را در گزارشی از مصطفی بشارت می‌شنوید.
در حالی که مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند که مشکلات مهاجرین افغان در شهر یزد ایران را حل کردند، اما از برخورد نادرست ایران با مهاجرین افغان انتقاد میکنند. افغان های مهاجر در شهر یزد ایران پس از آن با مشکلات مواجه شدند که ایرانی ها یک پسر افغان را در قتل یک دختر ایرانی در این شهر متهم کردند. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که تا هنوز مشخص نیست که یا پسر افغان در این قتل دست داشته است یا خیر. اما آقای تمنا گفت که جرم فردی است و نباید مردم ایران بر افغانهای مهاجر در آن کشور مشکلات ایجاد کنند.
اول که هیچ سندی وجود نداره که شخصی که آن دختر به قتل رسانده از اتباعی افغانستان بوده باشه. بر فرض محال که قاتل یک افغان بوده باشه، جرم یک عمل شخصی است و نباید هیچ کس دیگری به جز قاتل مورد آزار و اذیت قرار بگیره. مباحث حقوقی که در خصوص وجود داره باید مورد توجه قرار میگیرید. اما هیجان و احساسی که به وجود آمد و باعث برهم خوردن زندگی دی شهروندان افغانستان در یزد شد، از دید ما شایسته ملت ایران نبوده.
هرچند معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد این قضیه قتل معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که با مقام‌های ایرانی در این مورد صحبت کردند و این مشکل اکنون حل شده است. در عین حال گزارش‌های به نشر رسیده است که حکومت ایران در احتجاج به این قضیه 16 فیر افغانستان در ایران را احضار کرده است. اما آقای تمنا این کار را از لحاظ دیپلماتیک یک موضوع عادی میخواند.
بس رفت و آمد دیپلمات هایی که در یک کشور زندگی میکنند به وزارت امور خارجه کشور میزبان یک امر بسیار طبیعی در مناسبات دیپلماتیک است. اگر که شارژ دافر سفارت ما به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رفته باشند، این امر بسیار طبیعی است. ممکن است در ماه چندین بار اتفاق افتد و به هیچ عنوان به معنای احضار در عرف دیپلماتیک تلقی نمی‌شود.
به اساس معلومات ارائه شده در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در ایران مهاجر می باشند. کارشناسان افغان می گویند که حکومت و مردم ایران افغانهای مهاجر در آن کشور را به بهانه مختلف تحت فشار قرار می دهند. این کارشناسان از برخورد ایران با مهاجرین افغان انتقاد می کنند و می گویند که حکومت افغانستان باید در این مورد با مقامهای ایرانی به صورت جدی صحبت نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند بعد از قیام مردمی وضعیت امنیتی در برخی از مناطق این ولایت بهتر شده است و همچنان میگویند قیام مردم ولسوالی اندر برای تحکیم امنیت و ثبات در بخش های دیگر این ولایت نیز کمک کرده است. شماره از باشندگان محل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند در حال حاضر در برخی مناطق ولسوالی اندر مکاتب دوباره به فعالیت آغاز کرده و مردم به گونه عادی به زندگی بازگشتند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
پس از گذشت حدود یک ماه از قیام مردم در ولسوالی اندر ولایت غزنی، مردم محل میگویند که امنیت در این ولسوالی برقرار گردیده است. آنان میگویند در شماره از قریه ها که مردم با استفاده از قیام مردمی حاکمیت دارند، تعدادی از مکاتب دوباره فعال شدند و مردم به زندگی عادیشان ادامه میدهند. دو تن از باشنده های ولسوالی اندر غزنی به روز دوشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفتند که آنان از این قیام خرسندند زیرا امنیت برقرار است و مردم به آینده امیدوار شدند.
از وقتی که این مردم آمدند ما بسیار آرام شده ایم. مکاتب باز شدند، بازارها فعالند و ما آزادانه گشت و گذار می کنیم. آرزوی ما هم امین است که مکتب برویم، امنیت تامین باشد و ما تحت فشار و قیودات قرار نداشته باشیم.
در قریه های اطراف ولسوالی اندر وضعیت امنیتی خوب نیست. روز به روز وضعیت در آن مناطق بدتر می شود. مخالفان به بهانه های مختلف از ترس این که مبادا بر علیه آنان قیام کنند بر مردم فشار می آورند.
شماری از باشنده های ولسوالی اندر ولایت غزنی حدود یک ماه قبل پس از آن که مخالفین مسلح مکاتبشان را بسته کردند دست به قیام زدند. با آنکه قیام کنندگان در درگیری با مخالفان مسلح تلفات جانی را نیز متقبل گردیدند، اما میگویند که با پیوستن صدها تن از مردم محل به این قیام این حرکت تقویت بخشیده شده است. عبیدالله پاسون سخنگوی قیام ولسوالی اندر ولایت غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان حمایت مردم را با خود دارند و تلاش خواهند کرد تا نفوذشان را گسترده ساخته تا بتوانند امنیت را در مناطق دیگر نیز تحکیم ببخشند.
در ولسوالی اندر امنیت به گونه کامل تامین شده است. هیچ مشکل وجود ندارد. مردم آزادانه گشت و گذار می کنند. قیام به خوبی پیش رفته است و حالا حمایت بیشتر مردم را به دست آورده است. ما به خاطر همین مردم دست به این قیام زده ایم. هر آنچه مردم از ما تقاضا کنند تلاش خواهیم کرد که آن را انجام دهیم.
با آنکه حکومت افغانستان و باشنده های ولسوالی اندر این قیام را یک قیام مردمی عنوان می کنند، اما طالبان مسلح ادعا کردند که زیر نام قیام مردمی اربکی های تحت فرمان امریکایی ها فعالیت هایشان را در این ولسوالی آغاز کردند. ولسوالی اندر ولایت غزنی یکی از مناطق ناامن در کشور به شمار می رود که در چند سال گذشته مخالفان مسلح در این منطقه فعالیت داشتند. قیام کنندگان می گویند که آنان به خاطر تامین امنیت منطقه ایشان فعال نگه داشتن مکاتب و کلینیک های صحی و حفاظت مردم این قیام را برای انداختند.
از بهبود وضع امنیت در ولایت غزنی شنیدید و اما اداره امنیت ملی افغانستان از بازداشت دو گروه تروریستان در هفته گذشته در کابل خبر می‌دهد که به گفته معاون سخنگوی این اداره گروه‌های زیاد بازداشت شده این گروه‌هایی که بازداشت شدند قصد انجام حملات زنجیره‌ای را در بخش‌های مختلف کابل داشتند. شفیق الله طاهری امروز در نشست خبری در کابل گفت این افراد توسط شبکه حقانی از پاکستان فرستاده شده بودند و در زمینه اداره استخبارات پاکستان نیز دست داشتند. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان، تعداد افراد بازداشت شده قصد داشتند تا برخی از ادارات مهم از جمله سر محکمه و مهمانخانه آیساف در نزدیکی میدان هوایی کابل را مورد حمله قرار دهند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید این افراد همچنان پلان حمله انتحاری بر عبدالرب رسول سیاف، عضو ولسی جرگه و یکی از رهبران سابق جهادی را نیز داشتند. آقای طاهری به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تروریستان بازداشت شده مربوط به شبکه حقانی بوده و از پاکستان فرستاده شده بودند.
تصمیم داشتند در 5 نقطه بسیار مهم و اساسی شهر کابل حملات تروریستی و انتحاری را به شکل زنجیره‌ای و همزمان در یک روز آغاز بکنند. حملات زنجیره‌ای شبکه حقانی که در پاکستان طراحی شده بود و قرار بود در ساحات میدان هوایی کابل، مهمانخانه نیروهای آیسف، استر محکمه، موتر عملی محبس پلچرخی، بیز اردوی ملی واقع ده سبز، دستگیر و خونسا گرد.
بنابر معلومات ریاست امنیت ملی افغانستان، تروریستانی که به تازگی در کابل گرفتار شدند، فعالیت‌های تخریبی برای آنان توسط شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و سایر بخش‌های پاکستان آموزش داده شده است.
ایالات متحده آمریکا در نظر دارد ساختمانی را با مصرف ده‌ها میلیون دلار برای وزارت دفاع ملی بسازد. با گزارش روزنامه واشنگتن پست، این ساختمان پنتاگون جدید نامیده می‌شود. و اما با اساس گزارش‌ها آمریکا حاضر نیست قضای وزیر دفاع ملی افغانستان مبنی بر ایجاد یک سلسله تغییرات در نقشه این ساختمان را بپذیرد. احمد جعفر احمدی فشرده گزارش واشنگتن پست را تقدیم می‌کند.
اردوی ایالات متحده آمریکا گفته است این ساختمان در 5 طبقه به مصرف 92 میلیون دلار آمریکایی ساخته خواهد شد. در گزارش روزنامه واشنگتن پست گفته شده است از زیرزمینی ساختمان جدید وزارت دفاع ملی افغانستان که با تکنولوژی جدید نظامی مجهز خواهد بود، به عنوان مرکز فرماندهی کار گرفته می شود. در گزارش گفتن نشده است این ساختمان در کجا ساخته می شود و کار اعمار آن چه زمان شروع خواهد شد. گزارش شده که وزیر دفاع افغانستان جنرال عبدالرحیم وردگ خواهان ایجاد یک سلسله تغییرات در نقشه این پروژه است. با گزارش واشنگتن پست جنرال وردگ گفته است شعبه کار وی در ساختمان جدید وزارت دفاع باید بزرگتر از دفتری باشد که در نقشه این ساختمان برای او مد نظر گرفته شده است. به گفته قماندانان آمریکایی دفتر جدید کار جنرال وردگ در مساحت بیش از 400 متر مربع زمین اعمار می شود، اما وزیر دفاع گفته است این دفتر باید دو چند بزرگتر باشد. او همچنان خواسته است تا دفتر کارش دورتر از دفاتر کارمندان وزارت دفاع ساخته شود. وزیر دفاع افغانستان گفته است زیرزمینی این ساختمان باید در مساحت 1800 متر مربع زمین ساخته شود، در حالی که به اساس نقشه این زیرزمینی قرار است در مساحت 1200 متر مربع زمین اعمار شود. با گزارش واشنگتن پست اردوی آمریکا این تقاضای جنرال وردگ را نپذیرفته است. گفته شده است عملی کردن این تقاضای وزیر دفاع افغانستان صدها هزار دلار هزینه اضافی برمی‌دارد. دگروال اندرو باک مسئول بخش انجینری قماندانی ناتو به واشنگتن پست گفته است ما این پروژه را بدون این که در نقشه آن تغییر وارد کنیم تکمیل کرده و به جانب افغانی مسپاریم. به گفته وی افغان ها می توانند پس از تسلیم گیری این ساختمان در آن تغییر بیاورند. واشنگتن پست همچنان خبر داده است که آمریکا تصمیم دارد یک ساختمان را با مصرف 45 میلیون دلار برای وزارت داخلی افغانستان نیز اعمار کند. گزارش شده است ایالات متحده آمریکا پلان ساختن بیش از 1100 ساختمان را برای نیروهای امنیتی افغانستان ترتیب کرده است. با اساس گزارش ها تا حال کار اعمار 600 ساختمان تکمیل شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان در شورای عالی صلح افغانستان خواهان سهمگیری زنان در نشست‌های مخالفان مسلح در خارج از افغانستان شدند. آنان می‌گویند نظریات زنان در این شورا تا حد پذیرفته می‌شود، اما باز هم در بسیاری موارد زنان دست کم گرفته می‌شوند. این خانمان می‌گویند که زنان شورای عالی صلح برای امنیت افغانستان و تامین صلح با برخی از گروه‌های مخالفان ملاقات‌های هم داشتند. فریبا امیدی خبرنگار
ببخشید فریبا وایدی خبرنگار رادیو آزادی با هوا علم نورستانی یک عضو شورای عالی صلح افغانستان در این مورد مصاحبه نموده است.
علمایی که در شورای عالی صلح هستند این دلم در مبحث خودشان که نو خانمی که هستن نمایندگی از کشور زنای میکنه واقعا در اینجا که هستن و رول خوب خود ایفا کردن. منطب یک چیزی که ما تقاضا داریم که نشاط هایی که میشه در اینجا که آیات حزب اسلامی آمده بود خو خانمای شورای عالی صلح به نمایندگی که ما هم در او بودم امرای نماینده حزب اسلامی ملاقات کردیم، اما در مذاکراتی که مثل دستوری که آن قریب سفر دارن حیاتی از شورای عالی صلح میره متاسفانه دایمی سفرها باز خانم ها نیستن.
خانم نورستانی گفتم میتونین که کدام موانع سر رای خانم ها در شورای عالی صلح با آن مواجه هستن که اینا را اجازه نمیده که به چنین نشست ها یا در خارج از کشور اشتراک کنن؟
والا موانع خودتور بر ما نگفته که به اساس اینی ممانعاتی کار شده ایتور، اما تا جایی که ما محسوس میکنیم و ما که یک زن هستم در شورا هستم و فکر میکنم که امی خود زیکی یعنی ما زن هستیم چطور هم رای جناهایی که بار اول نشستشان است دفتن باید خانما نباشه، در ملاقات های بعدی باید خانما باشه، ایتور یک انگیزه اگر کتی از یا باشه که انگیزه از این بر ما معلوم تا بال نشده اینا چیز نگفتن. یعنی این قسمت اینمی خودش یک چالش است که ما تا بال نفهمیدیم که چرا یک زن دایی نمی باشه.
هدف شما ایست که یعنی سهم زنا در شورای عالی صلح به شکل سمبولیک است و نظرات از اینها کمتر در نظر گرفته میشه؟
والا بیشی سمبولیک هم برش گفته نمیتونیم، به خاطر که ما در اونجا بسیار نظریات و بسیار گپ خود در کرسی شانده میتونیم، خواستی که ما داریم او را برآورده کرده میتونیم، مثل که ما براتان گفتم که ما در شورای اجرایی قانون فعلا داریم و حتی کوشش میکنیم که یکی انتخاباتی که قریب داریم یکی را دو خانه دیگم عنوان رئیس همزود شده، یعنی ما رای بگیریم.
خانم نورستانی گفتم میشه که تلاش های صلح در افغانستان ناکام بوده و ما ایره تعداد مردهایی که در شورای عالی صلح کار میکنه این موضوع را نمیپذیره. شما هم منیستی یک خانمی که در شورای عالی صلح مصروف فعالیت هستین، آیا این مسئله را میپذیرین که تلاش های صلح تا حال به نتیجه نرسیده؟
نیمه خویره والا نمیپذیرم، به خاطر من نمیپذیرمشه، به خاطر که از ایجاد شورای عالی صلح تا بال دو سال هم پوره نمیشه و در دو سال ما بسیار کارهای را انجام دادیم که از اصلی از این برنامه خارج خواهد بود.
مصاحبه بود با هوا علم نورستانی، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
تعزیرات اتحادیه اروپا بر صادرات نفت خام ایران دیروز عملاً جاری شد. این شدیدترین تعزیرات اتحادیه اروپا بر ایران به خاطر برنامه اتمی آن کشور گفته شده است. این در حالی است که اردوی ایران امروز تمرینات 3 روزه نظامی خود را آغاز کرد. بر اساس گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی، آغاز این تمرینات عکس العمل رسمی ایران نسبت به بعض تعزیرات اتحادیه اروپا بر این کشور است. جزئیات در گزارش از احمد جعفر احمدی.
اول جولای سال 2012 میلادی روز نهایت ناخوشایند برای ایران توصیف شده است. در این روز تعزیرات اتحادیه اروپا بر صادرات نفت خام ایران به طور عملی نافذ شد. شماری از کارشناسان آغاز تمرینات نظامی سپاه پاسداران انقلاب ایران را به دنبال این رویداد تلاش برای نمایش قدرت نظامی ایران خواندند. این تمرینات 3 روزه به روز دوشنبه آغاز شد. در مورد وضع تعزیرات اتحادیه اروپا بر ایران در اواخر ماه جنوری تصمیم گرفته شد. بر اساس این فیصله کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خریداری تولیدات پتروشیمی و نفت خام ایران و بیمه ساختن وسایطی که تولیدات ایران را انتقال می‌دهند منع می‌شوند. اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پیش از وضع این تعزیرات بر ایران 20% نفت ایران را خریداری می کردند، پس از اول جولای داد و ستد تجارتیشان با ایران را متوقف ساختند. به اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، قبل از این اقتصاد ایران با مشکل روبرو شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی گفته است، صادرات نفت خام ایران در سال روان 40% کاهش یافته است. جیمی وبستر مسئول یک شرکت بین المللی مشورت دهی در بخش انرژی موسوم با PFC در مورد تأثیرات تعزیرات اتحادیه اروپا بر ایران چنین میگوید.
اکثریت این کشورها پیش از این خریداری نفت خام ایران را متوقف کرده بودند و یا حالا به این اقدام متوسل شدند که این تقریباً به 600 هزار بیرل نفت در روز میرسد. پیش از وضع تعزیرات نابهنگام بر ایران، این کشور روزانه 2.2 میلیون بیرل نفت صادر میکرد. با در نظر داشته شماره مشتریان، این اقدام بالایش تأثیر میکند.
وبستر میگوید ایران به هدف مقابله با اثرات این تعزیرات امکانات کمی در اختیار دارد.
شنونده عزیز ما به نام منهاج الله فائق از رساق در پیام‌های تلفنی خود نوشته است که سرک میان قریه گرگان و ولسوالی رساق 3 سال پیش سروی شد و سیخ و سنگ و سمت هم نرخ‌گذاری کردید از طرف ریاست انکشاف دهات افغانستان، اما تا حالا کاریان سردرگم می باشد. با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عرالی و همکار تخنیکی هم طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان با کامتان و حق یارتان باد.